کوو او هغه پوخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړل تخو نه دروازه
قدر من اوردونکو سفر یا خپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې د دوتې څوک د نيستي او یار لغه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړی او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریک دی پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دینه نوی یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غېږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. لبلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 شپېته هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیدي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوي خوار زسوم مسافر تسوي خوار زسوم خوار د مورسه چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 4000 کاله په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هند په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی مخه وي مذهبي مخه باندې وي یا په اقتصادي مخه باندې وي او یا هم په سیاسي مخه باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خه بلستنه مې پې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسته تر کوره به په خلوت لو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کره دلته خرې تورو خولنده چې په خوب کې ورته چې راځي سمه چټي مردار کمپاله سره پرته او په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراوه او نه د ماشقه وایي چې هم نو دلته د ګلان له لونه کو پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو نو لري کې چې د مسافرې ناقص ونده.
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه، نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی، کور کلی به اوربندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفر نه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول ټول مشکلات ورسره مخ مخ کیږي، د یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادانو سره او ډیر تاریخي آثارو سره الته بلد ولم لنګ دې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلا بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور. د ورداګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغې ورسته آیت الکرسی دریج لوای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا اورواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاخو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان پرګنی.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی نفقې خپل دی وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کول. بعض وخت پولیس سیاسری هم د ځان سره بیل دی.
خلک سفر کوي، ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
که تاسو د ځان پاک لر تو وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هندکو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غغوی د ژوندون مست نغمه پکې سندری او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره
غم زهیر انسان